سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ټایم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د سولې بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او لنډيواله ټولنې غوښتي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي یوناما د غسرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځي او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت یو اعلان وکړ په اعلان کې ویل شوی ملګری ملتونه د لسیز رئیس د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومت ولې د خزو د اقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي یوناما ویلي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقوقو د ساتنې په ګډون مهم مسلو کې خپل رول منعکس کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالۍ ځانګړي استازي جورج ادګانن ویلي دا تیم کلیزه د څو اړخیز کېدو د ځواک او اړتیا یادونه ده په افغانستان کې د ثبات او دوامدار پرمختګ مزل په یوازې سر نه کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندوالي ورسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې رویټرز اژانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یو کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیې د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاته شوې په تورخم کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه خولو په شرط ویلی دا مهال د پولی دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دوو میاشتو مخکې زلزلې کورونو او نورو ودانیو ته د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی لویدیځو اژانسو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تېره شپه دغه راپور ورکړی په کونړ کې د 13 اګست میاشتې په 1 د شپې مهال زورور زلزله وشو چې له کابله د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو ته د نړیوالو پام ځان ته اړولې ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا جاپان او جنوبي کوریا ته لاړ شي او د سپینې ماڼۍ ته بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 1 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي د افغانستان د رزمي لوبو پیژندل شوی لوبغاړي احمد ولی هوتاک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه احمد ولی هوتاک په دبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینس کې وشوې مرکزی لوبه وکړه هغه وتوانید خپل روسای سیال د سبمیشن په مټ مات او د اتلولۍ کمربند وګټي د دوی لوبه په 80 کیلو وزن کې ترسره شوه دا په حرفه‌ای لوبو کې د احمد ولی هوتاک 12مه بریا وه او د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې د لوګر د مرکز اړوند بابو سیمې کې 12 کلو ته وارداتي برېښنا ویشلې ده چارواکو ویلي د برېښنا په دې نوې شبکې ټول 40 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د اوس لپاره به ورڅخه 2000 کسان ګټه پورته کوي د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونه ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او په لویدیځ کې ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ته وارداتي برېښنا ورکوي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدرمنو درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجز د کوونکو بر تر وغو جوړ او صحت مند او سجه د صحت هم په پتنوي درنو غلل زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستې ستنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نو افغان مشهور مرمنو وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مرافتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو د چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ درنه زكون کې یو ځلی بیا هم یادونه کوم مشکل دي نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجنیر دی لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي نو رازو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر څوک وي د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو پیژندنه افغان روبوټ جوړونکي انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لری یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسترولنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه بلوچی دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوې دي نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنیرو پکښ کې اشتراک کړي وو دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک چالوي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت لاستاینې او سپاس څخه برخه منځول که څه هم په هغه وخت کې دی لډي روزیت ستونزې او مشکلات سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې دی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات خو بیا هم د دې باوجود دی وکولای سپلې چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي مهمی لاسترولنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاسترولنه چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې څخه د ټیم ډیر زیات شمیر لاسترولنه لري ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغه خدرې غوره میډالونه یې هم درې غوره سلی چې دی پکښ کې اشتراک کړو هغه لومړی سلی چې په 2018 کال کې دی سر تر سوالې و د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه تر سام په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژه کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګرنستنځو سره مخامخ شوې دي لکه په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه مالی او تعلیمی سرچینو کمښت د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوي د فعالیت په جریان کې د لډي رضایت ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې دي چې په دې جریان کې د هغو لجملو څخه په خپل په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه ویني په هغه وخت کې هغه دود کلتور او فرهنګ چې وسنی شرایط وای چې دا زمينه افغان نجونو ته نه برابر ول تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په واځ توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمی سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو او سفر پر وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو پر وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغولو جملو څخه پخپله د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کوم هسي او کوم کوششونه چې دې سر تر سوول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزي هم ځواک لري، افغان شزي هم د علمی او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربېره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغه حتماً ضروري کولای شي چې د زو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغه د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغه په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو. که څه هم افغاني انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي، او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو ځکونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي، او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي ځکونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده، او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې، و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده، او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوسېږي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي، تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلای او احترامات مقبول کی قدر مناو درونه زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتن وي. درونه زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع باندې خپل مشور مرمن اور باندې نو خپل مشور مرمن په پیشن او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کی مر تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجینر په پیشن دلې د هغه د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل، او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجینر کولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په هکله معلومات ولرو، او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوږه ګلری زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکی فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخشون کې سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند: زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوه ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل شي میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوه ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه و. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همشنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټي پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په هغه کړل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لالارې څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړل. د خپل حصې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او دوی کلبونو ته لارې پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دی وکولای شوای سر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ رنس ټیمونو کې کار سره ورسول لوبي ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبي سره رسولې، په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسوال نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وکړي، کوشش نه وکړي، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولای شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د شوزو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د شوزو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګند کړي چې یو شزه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د شوزو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د حق لپاره باید کوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچېری موږ کوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درانه ځکونکو به هم دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپل کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حق لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي کوم پیغام پریشي دي او سرنګ د هغه ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکي ګڼل کیږي. تاسو ټول درنه زکونکو به هم دغه سوالو ته جواب ورکړي. نور نه درنه زکونکو هلمند يم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړه چې مرمن نادیا ندیم څوک و د چا لور و په کوم ځای کې پیدا شوی و سره و شخصیت و په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکې مېرمن سي بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمن سپل، یعنی د هغې د شهرت د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوسي ویس تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چې زستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرې ژم د الله په مان شو وخت ولري درنو زده کوونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 3 2 3 1 1.
د ازادۍ مېلمه
سلامونه. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ مېلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لیوې ډیره افغان مېرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزۍ سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده خو لا هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحید آریانزۍ شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلې دي چې لوګدې مودې رئیسې کړونه ګالي. اغلی آریانزۍ د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته او ساسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسېږي په نړۍ کې هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زه مو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د 13 شاوخوا 60 کلونو را په دې خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل امینه خپل کلی او کور خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا 60 کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل هغه لسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دې خوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
د دقیق خو پوینه شم، خو یعنی مو ماشومان او چې د افغانستان له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کیږي چې لامو په کوڅو کې په سلا لوبې کولې ماشومان، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو د کابل، د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل. بس مونږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. په خبر کې سمو دا و بدغه ځنه هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس ک یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب. زبا یو شیر چې ما سمو دا وړاندې لیکلی وو، او دا د افغانستان په اوسنۍ حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی وو، لایک ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر وجدا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم. عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایه د قرآن توری سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد د جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، د انجونې پریږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، پاچا تر کله به چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو ټټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو ټټوي سر زمکې ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، دا می په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي. لیوانه ازره دی وحیدی شی پتوپو وطنه، ستا دی زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته، مالی وزاره سکو مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل بی ازادی را دیم نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پل ساده او روان جبا
او که چیر می دال رو کن کگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو نرم می دال رو کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا افغانستان نورسته خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راتویلې شي یو تصویر، یو کیسه چې تروسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیگا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډیر اڅدی کته هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان، یعنی کېدای شي ډېر پیاد نشي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کیږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی موږ متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، موږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو، درس مو ویلو، مکتب ته تللو. یعنی څومره چې پیاد کیږي، یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه. تر هغه پورو چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساتلې کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه. بیا چې له بده مرغه کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو، پېښور ته لاړلو، بیا د شرایط لږ ځیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مو نه پېژندل، ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو. د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي، او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را په یاد کېږي.
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصا کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه هم په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې پیاد کېږي، زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار پیاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول کړی وو، چلان کړی وو لنډ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو روزه کې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسله جوړولې، د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح هم کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځنه پیاد کېږي هم، چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر ځان ته شاعره لا نه شم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله. هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه، هغه وخت چې لا پېښور کې وو، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ وو، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله نا کله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل، کله چې کډواله شوم د وطن ډیر لري شوم په زرګونو کیلومتر لري مات د احساس ډیر زیات شو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زما غدي کلی یو څوک یم، دا مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم، دا مغه کلی سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي. او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم، ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادۍ دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د ما د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده، ما ته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، له خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي. او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زمونږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنی د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په اصطلاح یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصطلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړمه، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصطلاح احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکمه. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصطلاح هلې ځلې کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یا مسله پیدا شي، یا موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راوپاروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیخه کیږي په یو هیواد کې چې اوسې هلته یو لوی حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیخه چې شوې ده افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېږم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې وو هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یوه مسله باندې که پهغه باندې لږ خوشحاله شم یا لږ پیسه باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخازه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک فیصله په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې فیصله خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوي دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او یې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کله چې د افغانستان مان چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړی خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړی خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر ازم و برمه، د افغان نشو دا غر. که لوږه تنده غم، که بیوسی او مجبوری وه، خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچا و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هر څو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، زما وحیدې زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدې جانې، کولی شئ یا غواړئ د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی، نه دی مو کړی، ماشومان لرې که نه لرې، کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم، د کورنۍ سره په هالند کې اوسېږم.
ډېر ښه، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو مرخه واخیسته. کور مو ودان.
مننه کوم ستاسو نه هم. وخت مو بخیر انشاءالله.
د ازادۍ میلمه
سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پما سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، خوچے سوا پٹی تو سترگو پیار مان کوی، پما سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، کې تیر د خپل خایز دوران ټول زما پزړ کې تیر کا دا وای سو چې خپل یو زه کې گزرا نه کوي پوچھے سوا پاکی تو سترگو پیار مان کری بما صرفا دے دا ہر ظلم ہاں غگرا نکری